السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12:00 دلته په پرا کې د سحر 9 بجې شوې دي نن د 9 ورځ او د 2011 کال د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هر کله کوم په روانه خبرونه کې بعد پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري خو اول اسرار عالم مومن د خبرونو سره
اول دا مهم خبر نو لنډیز نن سهار د بلوچستان په کوټه کې نا څرګند وسلوالو 12000 غن په ډزو وجلې دي د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هند په دوه ورځنی سفر او نوې ډیلی ته روان شوی دی او د پاکستان په زیاتره خارونو کې د بجلی د زیات لوډ شیډینګ خلاف مظاهره روان دي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو په یو بس ډزې کړې دي چې پکې 12000 غان وژل شوې دي او اتنور جوبل دي د شالکوټ پولیس سټېشن ایس ایچ او ریاض مشال له تو ویلي د پیښه نن سهار هغه وخت رامخته شو کله چې د کوټې په اختر آباد سیمه کې د یو ګاډي څخه وسلوال راکوسیو او په یو ځای بسې ډزې شروع کړې
اسمه جی 12 مرې 12 ډډ ګاډي 8 9 زخمي یې ایگزیکټ مغربي بای پاس ہے منګلا با صدر کریس کې نیچے سخت کی پارٹی میں 12 ہلاک 7-8 زخمی ڈی ایم سی نے لے آئے ہیں
ای دولس کسان وجل شوی او نه جوبل دی او ټول جوبل کسان یې د خار سے مچ روختون ته رسولی دی دا بس د کریانی روډ څخه د هزارګنجي په لور روان وو بلخوا د کوټي سي سي پي او تر مخه په گاډي کې شاوخوا دیش کسان سپاره وو د پیخي ورستو امنیتي سرتیرو سیما په خپل اولخه کې اخیسته ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د هند نوې ډیلی ته په دورځنی دوره روان شوه دی افغان ولسمشر با په خپل دوره کې د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا او د هند نورو مهمو چارواکو سره هم خبرې کوي تمه ده افغان ولسمشر با په نوې ډیلی کې ابزرور ریسرچ سنټر ته د افغانستان د امنیت او د دغه هیواد په نورو مسلو هم وینا کوي د ولسمشر مرستیال ویاند حامد علمی د ولسمشر حامد کرزی د هند د سفر په اړه مشالې ته ویلي
او سبا د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس دغه غونډه کې ګډون وکړي چې د هندستان د پوهانو سیاستمدارانو ژورنالیستانو او د مدني ټولنې استازو له خوا جوړ شوی دی هلته به وینا وکړي خب مون ولا غواړو چې هندستان د توریزم پزت کوم مبارزه چې مونږ ورته وو په دې کې مونږ سره مرسته وکړي ترڅو په منطقه کې په افغانستان کې په دې زموږ په هیوادونو کې سوله راشي
ولسمشر حامد کرزی بیگ په خپل ټلویزیون وینا کې ویلی وو د کې شک نشته چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو بیا هم د سولې خبرو ته مثبت جواب نه ورکوي نو موږ زیاته کړه دوی پلان لري چې د ملک د نوي امنیتي ستراتیژي جوړولو لپاره زر تر زره د مشرانو لوی جرګه راوبلي د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د څرګندونې وروسته لدی مخ ته راغلي دي چې د نوموړي د امن استازي برهان الدین رباني د روانې میاشتې په 16 نیټه په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو افغان چارواکي وایي رباني وسلواله کانیډلی د پاکستان په وینا وجلې دی او د نوموړي د وجنې پلان هم په کوټه کې تیار شوی وو خو پرون د ګلپورزو د حقانیډلی مشر بی بی سی ته ویلي چې برهان الدین رباني هغوی نه دی وجلې د پاکستان په زیاتره خارونو کې د لوډ شیډینګ خلاف مظاهره روانه دي د پاکستاني رسنیو تر مخه د تیرو درې ورځو راهیسې د مظاهرو پر مهال زی پر زی بلوشو مظاهره چانو د بجلی ورکونکو ادارو دفترونه سوځولې دي دارنګ د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد شوی او یو شمیر نیول شوی هم دي په ګوجرانواله کې مظاهره چانو د سرکاري امبولانسونو په ګډون یو شمیر گاډو ته ورچولې دي او په دوه بانکونو یې هم حمله کړې بلخوا په خیبر پختونخوا کې په لوډ شیډینګ کابو موندلو لپاره د اسمبلی غونډه رابلل شوې وه چې پکې د پېښور الیکټریک سپلای کمپنۍ چارواکو هم ګډون وکړو د خبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر احمد بلور ویلی دی په دې شرط بعد د وسلوالو ډلو سره خبرې کولی شي چې هغوی وسله وغورځوي او د حکومت واک ومني پرون د صوبایي اسمبلی په غونډه کې بشیر احمد بلور ویلی د دې نه وړاندې هم هغوی د سوات طالبانو سره د مذاکراتو هڅه کړې وه خو وسلوال بیا د شو پریکړو نه پشا شو
زامدر واڑی ورکو شریعت واڑی ورکو اگریمنٹ اف سائنس نو ورسا خبر کرے وکلے وینا منل یا صوفی محمد صاحب سره مو خبر ہو تا سو جو لیدا چاغا گراسی گرون کے سو ویلا پاکستان نا دا پاکستان حکومت بنو
یاره دې بي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د ټولو سیاسي جماعتونو په غونډه کې دا پریکړه شوې و چې د ملک دننه بعد خپل خلکو سره خبرې کولې شي تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د لیبیا د لنډمهاله حکومت فوجان د لرې کړل شوي حکمران مومر قذافي په بلرني خارو سرت کې پیشقدمي شروع کړي. دا یو له هغو اخیرو خارونو دی چېرته چې د مومر قذافي ملاتړ کوونکي پاتې دي. د رپورټونو له مخې د لنډمهاله حکومت فوجانو د تیرګل په ورځو د سرت خار جنوبي ضلعه کوم چې د مومر قذافي د پلرني خارګوټي په توګه پیژندل کیږي نیولې ده. د رپورټونو له مخې د سرت خار شاوخوا ته د څو اونو راهیسې د نښتو وروستو دغلته کې هغه خلک چې خپل کورونه یې نه دي پریښي او یا په جګړه کې ګیر دي د بشري وضع په اړه یې اندېښنې څرګندېږي. د عراق امنیتی سرتیرو په امبار صبح کې په یوه حکومتي ودانۍ د بمباري وروستو د یوې وسلهوالې ډلې لخوا یرغمل کړی شوي کسان خوشي کړي دي. د دورانو یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. دا تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دا کسان په وړومبي برید کې وژل شوي او یا د پوځ لخوا په ودانۍ د بمباري دوران وژل شوي دي. د بشري حقوقو کارکونکي وایي د شام پوځ په تیرو درې ورځو کې 300 کسان قید کړي دي. یاد شوی خار په د روسیو کې د سختې جګړې وروسته حکومتي پوځانو بیا خپل کنټرول کې اخیستې دي. د بشري حقوقو ځای کارکونکي وایي راستان خار د اتوار بورزو حکومت خپل کنټرول کې اخیستی وو. په خار کې اوس جګړه ولاړه ده. دوی وایي په دې کې په لسګونو کسان وژل شوي. د بشري حقوقو کارکونکي زیاتوي په راستان کې د جګړې له وجې د شام پوځ د هغه سلګونو پوځانو خلاف جنګیږي چې له دوی څخه جدا شوي او د حکومت ضد هغه مظاهره چانو سره ملګري شوي دي څوک چې صدر بشار الاسد د خپلې څوکۍ څخه لرې کول غواړي. دا و تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او کتلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان د بلوچستان صوبې په کوټه کې نامعلومه وسلوالو د هزاره قبیلې 12 کسان وژل دي. د صوبا خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو د حکومت ناغښتنه کړي د امنیت مسلې د په خبرو هواري کړي.
د دې وی چې مونږ خپل فور چې کوم په مورچو کې جنگي کې مونږ واپس راوړو مونږ خپل خلکو خلاف نه استعمالو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلی باید پاکستان په سیمه کې د امن پر راوستلو کې خپل رول ولوبوي او زیاتوي.
د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تامین په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې. چې زموږ لپاره د تاسف وړ خبره ده.
په وزیرستان او بنو کې خلک وایي بجلی ژوند سخت متاثر کړی دی.
مشخو هرونی دا خبره تا چې وا طرف ای پی سی رو وشتل شه دا پورا چې امریکا سره تعلقات ختم کی سو کی او بل طرف ای عوام دم را په هفته ش ذلیل کړ په بجلی باندې چې به خې د زغم نه ودرې دا کیسه.
اخوه د صبح خبر پښتونخوا حکومت د سیاسي ګوندونو یو غونډه کې د صبح د بجلی په مسلو خبرې کړې دي.
نو چې سوخ کې د اوبو ضرورت کم شي هغه حساب باندې جنریشن هم کم شي. نو هایډل جنریشن ډیر زیات کم شوه دی.
مشال سره اوسه تاسو مشال ریډیو تغوغي. د بلوچستان صوبې په کوټه خار کې نن سهار ناسرګند وسوالو په یو بس ډزې کړې دي چې پکې 12,000 غن وژل شوې دي او اته نور ژوبل دي. دا وخت موږ سره د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه دي. دوی تسلیم شي وایو او خدای نور د دغه پیښې تفصيلات لري تاسو.
مننه فخندنه که تاسو چې ویل لمړی د کسان چې سره د پولیس فرز مش خبرې سوي هغه ویل چې دغه د وژل شوی شمیر د بولستي او ټپي اته یا نه کسان دي. خو اوس د بی ام سي روغتون د ښانو هي چې یو ټپي په روغتون کې څه وکړ او دغه څه د نن د هدف وژنې چې وژل شوی او د کسان د دغه شمیر ډیر لسو ته ورسید. دا وخت ډیر لسو نه پدې کې وژل شوی دي او اته یا و نور ژوبل دي. د تری پیسه ورسته کده د شهر حال درکوم نه هغه په ډیرای هغه سیمه کې چې په 6000 قبیله وګړي میشتي دا غوي کورن دي یا هم د اهل تشیع کسان کورن دي دا غوي محلي دي دا غوي سیمه دي نو په هغوی ټولو کې احتجاج پیل شوی دی. هغه بس چې په کوم باندې دغه پیښه شوې وه، پولیس وایي چې دغه په دې لوکل بس دی له کریانی روډ څخه هزار ګنجې ته تللی او په دې باندې وسله والو ډزې وکړې. د دې بس ډرایور بیا دغه بس په دې کې چې زخمیان او مړي دي دغه همدغسې راوستی دی بی ام سي روغتون ته. خو بی ام سي روغتون ته چې د دې څخه ټپیان او دغه وژل شوي مړي لرې کړل، له دې څخه نو دغه پارېدلو خلکو چې د هغوی تعلق د هزاره قبیلې سره دی هغه بی ام سي روغتون ته راغلي او هغه بس ته یې هم اور ورته کړ، په کوم بس کې چې دغه زخمیان او مړي راوړل شوي وو. او همدغسې د ښار له بېل بېل سیمو څخه رپورټونه دي چې بېل بېل سیمو کې لوی لوی سړکونه د هزاره قبیلې وګړي بند کړي او احتجاج یې پیل کړی دی. له دې سره به ذکر وکړم چې همدا اوس یو لاریون وسوه، مظاهره وسوه د ګورمنټ ګرلز ډیګري کالج کوټې مخته، چېرته چې د شدینا کالج زده کوونکو لاریون وکړ. هغوی روډونو ته راوتلي وي، هغوی ټیرنه وتېدل او د حکومت پر ضد یې شعارونه ورکړل او وایې غوښتل چې نور دي د دوی د قام د قبیلې د وګړي وژنه بنده شي.
خدای نور ناصر، پولیس او چارواکي څه وایي چې په دغه وژنه کې څوک ککړ کېدی شي او په خپله د هزارې قبیلې مشران څه وایي؟ آیا د دغه پېښې پر تر دې دمه چا منلی؟
ما مخکې هم ذکر وکړ چې څو واره چې په کوټه کې دغه پېښې شوي دي، بلکې په ټول پاکستان کې چې اهل تشیع یا هزاره قبیلې وګړي په نقشه کېږي، په ټول پاکستان کې خو ډېر کم دي، خو په کوټه کې په بلوچستان کې بېخي زیات داسې پېښې کېږي. په تېر وخت کې چې څومره هم پېښې شوې دي، د هغې مسؤلیت لشکرې جنګوي وسله واله ډلې پر غاړه اخیستې دي. د نن پېښه هم پولیس هم دا وایي او هزاره ډیموکراتیک ګوند یا د هزاره قبیلې نور وګړي چې دي یا اهل تشیع چې دي، هغه هم ټول دا وایي چې د دې تر شا د لشکرې جنګوي لاس دی. خو د نننۍ پېښې مسؤلیت لا هم د لشکرې جنګوي هېچا قبل کړی نه، چې هغوی رسنیو ته نه دی ویلي. نور خو ټول خلک په دې باندې پوهېږي، په خپله هزارهګان هم په دې پوهېږي او پولیس هم دا وایي، خبریالان هم دا وایي چې دغه پېښه شوې ده د دې تر شا به د لشکرې جنګوي وسله والو ډلې لاس دی.
ډیره مننه خدای نور. اوریدونکو، دا وو په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته په کوټه کې نن سهار د ناصرګند وسوالو لخوا چې په یو بس ډزې شوي او په کې د هزاره قبیلې دیارلس کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي، تفصيلات درکول.
دا مشال ریډیو دا
اوس هم په خبرونه کې زو افغانستان ته، چرته چې ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا د مشر له وشل کېدو وروسته پرون په افغانستان کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریس په ډاګه کړ او وی ویل چې په دې اړه به په لوی جرګه کې چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې جوړ شي د خلکو استازي پریکړه وکړي. کرزی پرون په یوې ټلویزیوني وینا کې ویل په افغانستان کې د سولې هڅې په یو اړخیز ډول په مخ وړل شوې دي او اوس یې وخت چې د سولې په بهیر بیا کتنه وشي او خبرې له هغه چا سره چې اشاره یې ظاهرا پاکستان ته به وشي چې د خبرو صلاحیت لري. د خوست نه د نقیب الله متنوال دا رپورټ اورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سېشنبه په شپه په خپل تلویزیونی وینا کې چې د افغانستان د ملي تلویزیون ترڅنګ په یو محل څو خصوصي تلویزیونی چینلونه هم خبرېده، وویل چې موږ پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ باله، خو په وینا یې چې پاکستان د سولې خبرو ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلی.
شک نشته چې پاکستان ورور ملت زموږ د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی او دا مهمه ده چې پاکستان حکومت هم د دغو هڅو حمایت وکړي.
ولسمشر حامد کرزی زیاته کړه چې موږ بار بار ویلي چې که د ترهګرۍ پر ضد ټینګه مبارزه ونه شي نو د ترهګرۍ لمن به پاکستان هم ونیسي.
ما څو ځله دا یادونه کړې ده چې د تروریزم آفت نه یوازې د افغانستان لپاره مصیبت دی، بلکې ډېر ژر به د پاکستان لمن هم ونیسي. له بده مرغه چې همداسې وسو، خو له دې ټولو ورانیو بدبختیو او مصائبو سره سره چې زموږ د هېواد او پاکستان لمن یې ټینګ کړې ده، د افغانستان په وړاندې دوه ګونې لوبه او له تروریزم څخه د وسیلې په توګه استفاده دوام لري. د پاکستان اسلامي جمهوریت په افغانستان کې د سولې او امنیت د تعامل په برخه کې له موږ سره همکاري نه ده کړې، چې زموږ لپاره د تاسف وړ خبره ده.
ولسمشر حامد کرزی په خپل دغه 15 دقیقې وینا کې چې لومړی برخه پښتو وو، ویل چې موږ په تیر لسو کالونو کې په ډیرو برخو کې بریاوې لرلې، خو د سولې پر وستو کې تر اوسه نه یو بریالي شوی او دا ځکه چې د طالبانو او د هغوی د همیانو ځواب ترور او وژنه ده.
اوس په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره په شنیت کوششونه پیل کړل، څو د خبرو او تفاهم له لارې خپل هیواد ته سوله راوړي. اما د بلې خوا زموږ د هېواد د سولې او امنیت دښمنان د خارجي هېوادونو سره تړلي تروریستي او ویره اچونکي شبکې ترور خشورت او وژنې کوي، له تخریب او ورانیو لاس نه اخلي. زموږ هېوادوال، دیني رهبران، سیاسي، قومي او روحاني مشران وژني.
دغه راز ولسمشر حامد کرزي روان کال د افغانستان لپاره اساسي او برخلیک ټاکونکی وباله، او په صورتونکو میاشتو کې د ترکیه او بن کانفرنسونو د جوړېدو ترڅنګ د امنیتي چارو د مسولیت د لیک پروسه چې تر 2014 کال پورې به بشپړ شي یادونه وکړه. همداراز یې د امریکا سره د ستراتیژیک تړون امضا کولو یادونه هم وکړه چې وینا یې که امریکا د افغانستان شرایط ومني د عنعنوي لوی جرګې له منلو وروسته به امضا شي.
منظور د دې هېواد سره مذاکرات پیل کړي. که چیرې د افغانستان شرایط او غوښتنې چې مهمې پکې د افغانستان د عام و تام حاکمیت تحقق او د متوازي ساختارونو او ادارو له منځه وړل دي، پوره سي او زموږ د هېواد عنعنوي لویې جرګې حمایت وکړي او امني موږ به دا سند امضا کړو.
د وینا په پای کې ولسمشر حامد کرزي د سولې د بهیر پر مخ بیول هم د لویې جرګې سره د سلا مشورې کار وباله. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن هند ته روان شوی چې د هندي چارواکو سره به په مهمو دوه اړخیزه مسلو خبرې کوي. ولسمشر کرزی دا سفر په داسې وخت کوي چې د امریکا لخوا په پاکستان دا فشار زیات شوی چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف پوځي عملیات وکړي چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو خلاف عملیات کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزی مرستیال ویان حمید علمی نمو د دغه سفر مقصد پختلی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت نائب جمهور رئیس نن د پلاو په مشرۍ دلی ته روان دی. په دلی کې علاوه په دې چې د جناب نائب منموهن سنگ سره خبرې کېږي، دلته د هند د ځینې نورو مقامات سره هم خبرې اترې کېږي، او دوه معاهده هم په دې جزیره په دې سفر کې امضا کېږي. او سبا د افغانستان اسلامي جمهور رئیس په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د هندستان د پوهانو، سیاستمدارانو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنې استازو لخوا جوړ شوی دی. هلته به ویناوې کوي.
آیا افغانستان با په دې لړ کې د هند مرسته غواړي چې په پاکستان فشار زیات کړي چې د هغه وسلوالو ډلو خلاف پوځي عملیات وکړي کوم چې د امریکا او افغان چارواکو په فکر په افغانستان کې په ترهګر په حقیقت کې کړ دي؟
خبره په دې کې ده چې موږ هیڅ کله نه وښتل چې یو هیواد نه د بل هیواد په ضد کې استعمال کړو، او داسې هغه وکړو چې د هیواد د نور هیوادونو زموږ د ګټو په خاطر کې او بل سره یعنی په جګړه شي موږ دا هیڅکله نه غواړو. خو موږ دا غواړو چې هندوستان د تروریزم په ضد کوم مبارزه چې موږ ورته وو په دې کې موږ سره مرسته وکړي، ترڅو په منطقه کې په افغانستان کې په دې زموږ په هیوادونو کې سوله راشي. او دا خبره صحیح خبره ده چې موږ اوس پاکستان سره په نوي پړاو کې رسېدلي یو، او دا ده چې د سولې مخالفلې په نتیجو کې موږ دا سره غور کوو، او په دې کې نه تنها په هندوستان بلکې ټول نړیوال هیوادونو سره هم خبرې کوو چې څنګه موږ کولای شو چې د توریزم په ضد مبارزه وکړو، او څنګه پاکستان وهڅوو چې په دې مسله کې جدي اقدام وکړي.
علمی صاحب، حامد کرزی په داسې وخت کې هند ته سفر کوي چې د امریکا لخوا په پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو فشار زیات شوی، بلخوا هند پاکستان یو روایتي حریف هم ګڼل کیږي. د ولسمشر دا سفر به د پاکستان او افغانستان په اړیکو بیا په موجوده حالاتو کې څه اثرات او غورځوي ستاسو په فکر؟
مو خو دا سفر تقریبا ډېر موده پخوا مونږ ترتیب کړی وو. دا صحیح ده چې دا په داسې حال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سفر کوي چې د سولې د کمیسیون د عالي شورا مشر جناب پروفیسر برهانی ربانیش په اشاره رسېدلی دی. زموږ د کومې خلیزلې نتیجې نه ده رسېدلې پاکستان سره. صحیح ده، خو دا سفر د دې معنی نه چې ګویا د افغانستان او پاکستان روابط خراب شوی دی. موږ هند سفر کوو، یا دا چې د افغانستان د امریکا او پاکستان روابط خراب شوی دی، دې وجه نه موږ هند سفر کوو. دا د سفر مخکې ترتیب شوی دی، خو دا خبره صحیح ده چې پد نوې شرایط کې موږ وایو چې خپل دوستان سره په نوې حالت کې خبرې کوو چې څنګه موږ کولای شو چې د افغانستان کې په سیمه کې په منطقه کې سوله راولو، او د هر هېواد په دې کې خپل دنده لري، خپل دنده به ادا کړي چې موږ څنګه کولای شو په منطقه کې سوله راولو. خو موږ هیڅکله نه غواړو چې د افغانستان د خاورې د بل هېواد په خاورې په ضد استفاده وشي، او دا د پاکستاني مقاماتو واضح معلومه ده. او موږ بیا د وایلې چې افغانستان نه وایي چې خپل د خاورې بل خاورې فورجي او دا پاکستان هم وایي چې هم دا هم دا حالت یو ته دا خبره وایي چې موږ خپل ملي منافع په اساس موږ ورته به هیوادو سره مرسته وکړو او همکاري وکړو.
علمی صاحب اخیری پوښتنه لرم، هغه دا چې افغان ولسمشر به هند ته په خپل دغه سفر کې په نورو کومو مهمو مسلو خبرې کوي، او آیا دوی به د هندي چارواکو سره د هند لخوا د افغانستان سره په اقتصادي مرستو هم څه خبرې کیږي؟
موږ د هندستان سره ډېرې ژورې او دینه یا پخوانی تاریخي اړیکې لرو چې په مختلف مسایل کې اقتصادي مسایل د هند باسازي کې در هند نقش افغانستان سیاسي اړیکې که دوانو تجارتی تعلیمی است سلپاس تقریبا 7 سال که سلپاس 15 سال کسان در باسان متعلمی را دیگه تحصیل دفاره دا مختلف مسائل علاوه بر دی که استراتژیک مسائل هم دی چه مون سنگ کارش چه مندقه حب همکاری پیاره که دا مسائل چه مون همیشه هندوستان سر خبری که او دا هم بده دی پیاورتا بخاطر او بزین نور مسائل خبری که او چه بده که دی کانون او معدن و مسائل هم بده هندوستان سر خبری که او.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان حمید علمی و چې تاسو سره یې د ولسمشر کرزی د هند سفر په اړه خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ته. د صوبا خیبر پختونخوا اسمبلی ته د صوبې سینیئر وزیر بشیر بلور په یو وینا کې ویلي چې دوی یوازې د هغه وسوالو ډلو سره خبرو ته تیار دي چې وسله غورځوي او د حکومت ریټ ومني. صوبای اسمبلی ته په خپل وینا کې سینیئر وزیر دا هم ویل دوی غواړي د خبرو د لارې مسلې هوارې کړي او په دغه لړ کې ټولو سیاسي ګوندونو نه د مرستو غوښتنه هم کړي. د پېښور نه غلام غوث اورو.
د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر بشیر احمد بیلور ویلي دي چې کچري وسلوال ګوندونه وسله کېږدي او د حکومت واک اومني، نو یوازې په دې شرط حکومت د هغې سره مذاکرات کولی شي. د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د هنګو د سیمې د صوبایي اسمبلی ممبر عتیق الرحمن اسمبلی ته خپله وینا کې وویل چې په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې نه پس اوس وخت را رسیدلې دی چې حکومت د وسلوال ګوندونو سره مذاکرات وکړي او په دې هیواد کې امن پځی کړي.
چې صوبې والا आवाज کړي او چې مونږه جهاد کوو حکومت نه کوو. نن ورته یو موقع خلای پاک ورکړي دی چې هغه لفظ د سایډ ته کی اوولي وایي چې مونږه مذاکرات کوو، جهاد مونږه نه، ملک په وسی مفاد کې د خپل خلکو خلاف پریښودو. پکار ده چې دې دې دا وایي چې مونږه کوم آی ډی پیز راغلي دي هغه مونږه واپس پلو ځایان ہوتا رسو با عزت طریقې سره. دې دې وایي چې مونږه خپل فورس چې کوم په مورچو کې جنگي مونږه واپس راوړو، مونږه خپل خلکو خلاف نه استعمالو. جناب سپیکر صاحب قدمو کم لاس نه وتا بیا مونږه امریکا نه پریدي. امریکا روزانه مونږه پرېشر رایز کوي او بار بار
باندې تومتونه لګی. د ام پی ای عتیق الرحمن د دې وړاندیز په لړ کې د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بیلور وویل چې دوی د دینه وړاندې د وسلوال ګوندونو سره په ملکن ډیویژن کې د مذاکراتو هڅه کړې وه، ولی وسلوالو هغه وخت د مذاکراتو نه پس د شوې فیصلو نه پشا شوي وو.
موږ کومه چرانه پهلا ځلالم لاړم جو دازنګ انوایرنمنت منیسټر شبدرې تعالی واجد علی خان التا دا مسلم خان دا محمود خان ته ټول ټاپ پوسټ خلک شو بغیر د فضلان دا ټول موږ ته چې څه غواړي زامدر غواړي ورکو شریعت غواړي ورکو ټولګي ناس په اوسره خبرو تور باندې موږ مثلا هغه کړل اګریمنت اوف ساين شو موږ سره خبرې درې وکړلې وینا منل یا صوفي محمد سر سره موږ خبرې وکړلې تاسو به ولې چې هغه ګراسي ګرون کې سوې له پاکستان نه د پاکستان حکومت منو نه د دې عین منو نه سپریم کورټ منو.
بشیر احمد بیلور اسمبلی ته خپل وینا کې زیاته کړه چې دوی د وړاندې نه په ادمی تشدد یقین لري او د جنگونو مخالف دي، او پاکستان چې تر دې دمه کوم جنگونه کړي هم دي نو په هغه جنگونو کې پاکستان څه خاص ګټه نه ده ترلاسه کړې.
بالکل موږ دا برتون نه وو پنجابي فلمونو په شان چې موږ بتاو کوم جنگ نه شو کولای. فکر سه دا بل کې جنگونو تبا موږ وخت دا وې چې لاړ کله په سبا جنډا لګایي. فکر سه دا هغه حالات سم په سه کوم جنگو په تن 71 کوم جنگو په نیمه ځا پاکستان تبا کو لاړو موږ نه بیا دا ځاولک چې دا جنگ د دیش کال مخې شروع کړه هغه جنگ علاقه سولې ده او بیا دا پرله مشرف خو ځکه هم یو کدا کاګل باندې لاړو بیا دې نه ته کوم جنگ ما دا فوجا سينو واپس نه واپس کړ نو موږ جنگ نه غواړو سیاسی خلک هم د همیشه مسله ایډمنستریټران چې هغه جام کړی دي.
د صوبې سینیئر وزیر بشیر احمد بیلا ور زیاته کړه چې کله پرویز مشرف په دې روان جنگ کې د امریکای ملاتړ وکړو نو هغه وخت دا جنگ د پاکستان خپله جګړه نه و، ولې کله چې په دې جنگ کې د هغوی بچي ووجل شو نو اوس دا جنگ د پاکستان خپله جګړه ده. د یادونې وړ ده چې په پاکستانی مطبوعاتو کې هم د طالبانو د یو ویان مولانا فقیر محمد له اړخه د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو د وړاندیز راپورونه راغلي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
دغه د نن ورځې د پروګرامونو تفصیلات وو چې تاسو د مشال ریډیو په خبرونو کې اوریدلی شئ. او اوس هم اوریدونکو راځو یوې نړیوالې مطبوعاتي کتنې ته. امریکایي ورځپاڼې د کرسچن ساینس مانیجر په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې اوسنو درغلو، نااهلو او نورو داسې ستونزو ته په کتو سره په دغه هیواد کې د قانون زده کوونکي نوی نسل د دغه هیواد د راتلونکي لپاره د یوې هیلې ضرورت لري. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه کاله لسته او مهمه خبره تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه دی کرسچن ساينس مونیټر لیکي د امریکایي ځواکونو د وټلو پایل، د طالبانو بریدونه او په پارلمان کې قانوني ستونزې دا په ډاګه کوي چې افغانستان له ستونزو سره مخامخ دی. مقاله لیکي د حکومتي وزیرانو او د پارلمان د غړو ترمنځ یووالی، ججان، قانون پوهان، کاروباری خلک او داسې نور د جمهوریت ستنوي، خو د ورسپانې په لیکنه د دې اتسو کسانو کار تر دې دمه داسې نه دی لکه څنګه چې په کارو. ورسپانه زیاتوي هغه زده کوونکي اوس له پوهنتونونو څخه فارغ کیږي چې کله د امریکایي ځواکونو د ورتللو پر وخت دوی په افغانستان کې په ښوونځیو کې وو. ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا دا نوی نسل به په هیواد کې د جمهوریت د استحکام لپاره کافي وي او کنه. او بیا په جواب کې لیکي هو، داسې ښکاري چې ګواکې د افغانستان ځوان نسل د دې هیواد د راتلونکي لپاره د یوې هیلې معنی لري. ورسپانه په کابل کې د امریکن یونیورسټي آف افغانستان د یو زده کوونکي جمیل دانش په اړه لیکي چې دی په ورځ د ژورنالیست په توګه کار کوي او په ماسپښین کې بیا د دې لپاره د افغانستان قانون لولي چې د سیاسي او نورو موضوعاتو په اړه د ریپورت جوړولو پر وخت ورسره مرسته وکړي. ورسپانه د یو شمیر زده کوونکو له خولې لیکي چې د دوی کورنۍ د جګړو او ناسمو حالاتو له کبله پاکستان ته تللې وي او دوی هلته د دې مسؤلیت احساس کړی و چې د افغانستان په قانون ځان پوه کړي چیرې چې اوس دوی ژوند کوي. د کرسچن ساينس مونیټر د حمید رسولی په نامه د یو داسې زده کوونکي چې په پاکستان کې انګلیسي زده کړې وه او اوس له انګلیسي څخه ژباړه کوي له خولې لیکي. حمید رسولی وویل دا د دل لپاره ډیره پزله پوری و چې د امریکا د سټینفورد لا سکول یا د سټینفورد د قانون شونځي کتابونه وژباړي، هغه ځکه چې دا د ده او د ده د افغانانو ورونو لپاره پوهه انتقالوي. ورسپانه لیکي داسې احساسات په ډیرو زده کوونکو کې لیدل کیږي کوم چې د مقالې د لیکوال په خبره دا د ډاډ او هیلمندۍ خبره ده او پکار ده چې ستاینه یې وسی. مقاله زیاتوي هغه څه چې په افغانستان کې د قراری لپاره ډیر مهم دي د لوستو خلکو شتون دی. څوک چې په اغیزمنه توګه حکومتي چارې پر مخ بیولای سي، قانون پلي کولای سي او په عدالتونو کې د قاضیانو او څارنوالانو په توګه کار کولای سي. ورسپانه د کرسچن ساينس مونیټر په پای کې لیکي چې داسې په قانون پوهیدونکي ځوان نسل په دې هیواد کې د مضبوط جمهوریت لپاره کار کولای سي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو.
د مشال ترڅنګ سه اوریدونکو تاسو کولی شئ زموږ په وبپاړه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د مشال اونیزي خبرونه د دې سره سره تازه خبرونه او ریپورتونه هم په کتنه او دا شان په د غک په بڼه کې هم وګورئ. او اوس راځو د خبرونو سټکو ته. په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی اسرار عالم مومن لنډ خبرونه اورو.
د بلوچستان په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو په یو بس ډزې کړي چې پکې 2000 غان وژل شوې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن د هند په دور ځنی سفر او نوې ډیلی ته روان شوه. نوموړي ویلي دی پاکستان په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي خو بیا هم د سولې خبرو ته مثبت ځواب نه ورکوي. د خبر پښتونخوا سینر وزیر بشیر احمد بلور ویلي دی په دې شرط به د وسلوالو ډلو سره خبرې کولی شي چې هغوی وسله وغورځوي او د حکومت واک ومني. د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو ترڅنګ د پاکستان په زیاتره ښارونو کې د لوډ شیډنګ خلاف سخت مظاهرې روانې دي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت پوځیان د لرې کړل شوي حکمران مومر قذافي په پلرني ښار سرد کې پیشقدمي شروع کړې. د بشري حقونو کارکوونکي وایي د شام پوس په 13 ورځو کې 300 کسان قید کړي دي. او د عراق امنیتي سرتیرو په امبار صوبه کې په یوه حکومتي ودانۍ د بمباري وروستو د یوې وسلوالې ډلې لخوا جرغمال کړی شوي کسان خوشي کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لنډ خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدل. اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر بیانوي.
نن مقامی ورسپانه خپل اداري په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف زاګیلانی لاهور کې صحافیانو سره خبرو کې ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ لپاره زموږ د امریکای سره هیڅ یو پټ معاهده نه ده شوی او د امن لپاره د طالبانو په شمول ټولو سره مذاکرات ته تیار یو. موږ جنگ یې دل نه غواړو بلکې امن غواړو. خولې د پاکستان مفاد راته د ټولو نه زیات عزیز دي. اداري لیکي چې د وزیر اعظم د دې خبرو نه پرته د آل پارټیز کانفرنس وروستو د امریکای لخوا هغه شان الزامات را روان دي. او مایک مولن دا هم ویلي دي چې د پاکستان په حواله کوم بیان ورکړی دی د هغه په یو یو توري اوس هم ولاړ دي. اداریا اخري کې لیکي چې د امریکای د دې رویې پر وړاندې کې پاکستان له داسې فیصلې کول پکار دي چې د ملک په مفادو کې وي او داسې هیڅ یو ګام پورته نه کړي چې لکبل ورته نورې مسلې رامغه تشي. دغه شان اجرس پانه خپل اداري کې لیکي چې د افغان صدر لخوا په پاکستان لګولې شوی الزام چې د پروفیسور برهان الدین رباني تل پاکستانی دی او دا ټول پلان په کوټه کې تیار شوی دی. د پاکستان خارجه دفتر خود دې الزاماتو تردید کړي دي خو ولې دې باوجود د افغان صدر لخوا ورکړې کیدونکو بیان لوجه دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده او کابل کې د پاکستان او ایسای پر ضد مظاهرې هم شوې دي. امریکا اوس په پاکستان د دا قسم حالاتو لوجه فشار اچول غواړي. ورسپانه په اخیری کې لیکي چې افغانستان لخوا د قسم بیانونو او خصوصا هغه اولس یې کوم چې 15 کاله په پاکستان کې تیر کړل د پاکستان پر ضد دا قسم بیانونه به اوس پاکستانی ولس برداشت نکړي او خو خبره بداوی چې زر تر زر دی ټول افغان کډوال د پاکستان نه لاړ شي. مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې ټول ملک کې د لوشډنګ خلاف مظاهره د خبرې ثبوت ته چې حکمرانان د دې مسلې حل کولو کې ناکام شوي دي او د حکومت د دې غفلت لوجه دا د ولس یو وار بیا په سړکونو راووتل او ټول ملک کې پرتشدد د پیخي روان دي. ادارې لیکي چې حکومت له دې خبرې ادراک پکار دی چې د ولس دې احتجاجونو لوجه با سغټه مسله را پیدا شي کوم چې به ملک په دننۍ توګه غیر مستحکم کړي. نو باید چې حکومت خپل ټوله توجه دې اخته ورکړي او د بجلی د بحران لپاره غوره ګامونه پورته کړي ځکه چې اولس نور دانشي برداشت کولای نه پکار ده چې د اولس سره نور دا ډراما بند شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. ډیلی ټلیګراف ته افغانستان په حق لا یو تجزیه خبره کړې لیکي چې د افغان ستونزې حل د پاکستان د لارې امکان لري. بلخوا د واشنگتن پوسټ وسپانې په یو مقاله کې راغلي لکه څنګه چې د بوش انتظامیا د ګونتنامو زندان له وجې د نړیوال فشار سره مخامخ شوی و کېدای شي چې همدغه ډول اوباما انتظامیا د ډرون بریدونو سلسله نورو هیوادونو ته غځولو په نتیجه کې د نړیوال مخالفت ښکار شي. زموږ همکار منور ورشا دغه مطبوعاتو ته کتنه کړې او مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د ډیلی ټلیګراف په دې مقاله کې راغلی چې یوې خواته په افغانستان کې د حقانی وسلوالې ډلې مهم کمانډر حاجی ملی خان نیول چې د امریکا په نظر کې په دې ورستیو کې د ناتو په مرکز او امریکایي سفارتخانه بریدونو کې هم لاس درلود او په ځواکونو کې زیاتوالی او د امنیت ځمواري افغان ځواکونو ته سپارلو هم د نړیوالو ځواکونو حوصله جګې کړې نو بلې خوا د هر څه د خراب سیاسي حالاتو لوجې بے ګټه وګرځي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي کسه هم په پاکستان افغانستان په کورونو مسلو کې د لاسوهنې تورونه د شک نه بهر دي خو پاکستان د سیمه ایزو ستونزو په حق له د امریکا او افغانستان نه جدا نظر لري. پاکستان دا فکر کوي چې د 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه د افغانستان نه اوزي نو هند په افغانستان کې خپل اثر رسوخ زیاتولی شي چې دا راځي د هیواد نه چاپیره کېدل شي نو ځکه پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي. د ورځپاڼې ټلیګراف په وینا د پاکستان او هند جوړجاړې د افغانستان د سولې لپاره کردار تر سره کولې شي خو د ورځپاڼې په وینا کسه هم پاکستان او هند تجارتی تعلقاتو ټینګولو باندې سلا شوې دي خو بیا هم د کشمیر مسله هواریدل د تل پشان مشکل ښکاری چې لوجې د غسیما د نړۍ تر ټولو خطرناکه برخه ګرځېدلې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د تیرې جمعې په ورځ په یمن کې د القاعده د وګړي انوار الاولاکی چې په امریکا کې پیدا شوه د وجنې په حق لري کې نو موړې د امریکایي ډرون په برید کې د القاعده د دوه نورو کارکونکو او یو بل امریکایي وګړي ترڅنګ وجل شوه خو ښکاری داسې چې د اوباما انتظامی لخوا د ډرون بریدونو زیاتېدل به د نړیوال مخالفت سره مخ شي. د ورځپاڼې په وینا امریکا په دې نظر ده په داسې حال کې چې یا خو هغه هیواد چیرته چې ډرون بریدونه ترسره کیږي د هغه رضا هم ورسره وي او یا هغه هیواد امریکا ته د موجوده خطرې ختمول نه غواړي او یا یې د ختمولو توان نه لري. امریکا ته د خپل دفاع په لړ کې نړیوال قانون او ملګری ملتونه دغه هیوادونو کې د ډرون بریدونو اجازه ورکوي خو ورځپاڼې لیکي کې دې شي چې د امریکا د قانون نور نړۍ مطمئن نه کړي ځکه چې تر دې دمه یو هیواد هم د افغانستان نه بهر د ترهګرو پر ضد د امریکایي کاروایانو ملګرتیا نه ده کړې بلکې یورپی اتحاد چې په بوش انتظامیه هم د دغه ډول عملیاتو په نتیجه کې ډېرې نیوکې کړې وې خو نه یې د افغانستان نه بهر د ډرون بریدونو مخالفت کړې او نه یې مرسته. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د دې مقالې په اخر کې لیکي چې کسه هم اوباما انتظامیه ډرون بریدونه د هیواد او نړۍ د قوانینو مطابق بولي خو په دې لړ کې به ښه خبره دا وي چې یو نړیواله اتفاقي رائے جوړه کړې شي. د دې څنګه امریکا له پکار دی چې نړۍ د ډرون برید لپاره د هغه سختو شرایطو نه هم خبر کړي چې په عامه توګه د برید وړاندې په پام کې نیولې شي.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو یوې نړیواله مطبوعاتي کتنې ته په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی په پاکستان کې د لادرکه شوی کسانو په شمیر کې زیاتوالی روان دی چې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارو په خبره دغه کسان یا خو وجل شوی یا تختول شوی او یا په پټو جیلونو کې بندي. دا چې ولې دغه کسان ترې تم شي د لادرکه شوی کسانو کورنۍ سوای او بیا حکومتي ادارې په دې اړه صدرېز لري د مقاله په غټو ټکو کې به د مليحه امیر ساده نوابرو
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکواله کارن برولیرد لیکي دا پیښور په های کورټ کې هر ورځ د لادرکه کسانو په اړه د 15 کیسونو اوریدنه کیږي او زیاتوي د ملک د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو ادارو په خبره په پاکستان کې د تریتم کسانو په شمیر کې زیاتوالی روان دي چې د اندازې تر مخه یا خودغه کسان تختول شوی دي وشل شوی دي او یا په 13 لسیزه کې په پټو جیلونو کې بند کړل شوی دي. لیکواله د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ د رپورت حواله ورکوي چې د دې خلکو اصلي میرانه د معلومه ځکه چې ځینې خلک د خپل خپلوانو د تختونې رپورت درج کولو نه یریږي. لیکواله لیکي د پاکستان د استخباراتي ادارې او د حکومتي چارواکو په خبره داسې باور کیږي لادرکه شوی کسان د اورپکو ډلو او د بیلتون پالو د غورځنګ سره د تړاو لرلو په تور مشکوک ګرځول کیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې یې د ځان لپاره خطر بولي. لیکواله لیکي د پاکستان حکومتي کمیشن په دې لړ کې د درجنونو خلکو درک لګولي او په ولسی کچه ویلي د پاکستان استخباراتي ادارې پکې ککړ دي خو تر اوسه ته هیڅ څوک ذمہوار نه دی ګرځولی. په ملک کې وکیلانو ای صدر آصف علی زرداری په ورستیو کې د داسې قانون منځوري ورکړي چې ورسره د پوز اختیارات نور هم پراخ شوي دي چې د مشکوک کسانو پر ضد کاروایی وکړي. په ورسپاڼه کې راغلی د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال اطهر عباس د خلکو د لادرکه کېدلو په لړ کې د پوز د رول ردونه کړې او ویلي دي چې زیاتره ورک شوي خلک یا خو په دوبۍ، کراچۍ او افغانستان کې دي او یا د اروپا کو ډلو ښکار شوي دي. لیکوال زیاتوي په شخصي توګه ځینې پاکستانی چارواکي وایي امنیتي ځواکونه مشکوک کسان پر دې نیسي چې د دوی په فکر غیر معیاري کامی پولیس او عدالتونه به یې خوشي کړي. لیکوال لیکي د هیومن رایټس واچ د 2010 کال په ریپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د خلکو لادرکه کېدل او د قانون نه پورته وژنه او تشدد یوه لویه بشري مسله بللې. خو د لیکوال په خبره دا مسله د امریکا لپاره عجیبه ځکه هم ده چې د ترهګرۍ جګړې په لړ کې پاکستان ته په بلیونونو ډالري پیسې ورکړي. برولیډ لیکي په پاکستان کې د کسانو د لادرکه کېدل خبره یوازې د جګړې د میدان سره نه ده تړلې، بلکې په دې کې وطن پال یاغیتوب هم دی چې د بلوچانو د نسلي اقلیت سره هم تړاو لري. د بشري حقوقو د ادارو په خبره په بلوچستان صوبه کې هم په دې لړ کې یو شمېر مشکوک کسان ورک شوي دي. په مقاله کې لیکواله په پېښور کې د یو کس عادل شاه کیسه لیکلي چې کورنۍ یې وایي هغه وخت وتښتول شو کله چې سبزي اخیستله. لیکواله لیکي دغه کسانو چې د تښتولو د پولیسو او پوځي یونیفارم یې اخوستو چې د هغه وخت نه خبر نشته او کورنۍ وای تر اوسه په دې انتظار دي چې څه خبر به راشي. داغه کورنۍ وای داغه په لادرکه کېدلو نه دی خبر او وای د پاکستان پوز پسواد کې ساتلې دي. لیکواله د دغه شانورو کیسونو حواله ورکوي چې آی اس آی یې ردونه کوي او د لادرکه کسانو کورنۍ عدالتي کاروایی جاری ساتي.
زمون همکارا ملیحه امیرزاده وا او اوس راځو یو بل رپورټ ته. د صوبه خیبر پختونخوا حکومت د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه په پېښور کې رابللې چې پکې په صوبه کې د بجلی په کمی خبرې کړې چې څنګه په لوډ شډینګ کابو اومنسي. په پاکستان کې خلک دا وخت بجلی د سخت بحران سره مخامخ دي چې د پنجاب صوبې په ځینو ښارونو کې خلکو د لوډ شډینګ خلاف مظاهرې هم کړې دي. دا چې په صوبه خیبر پختونخوا کې څه صورتحال دی د غلام غوث نه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت په شوبه کې د بجلی د ناروا لوډ شډینګ په لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو غونډه ترسره کړې ده چې ورته د پېسکو لوړپوړي چارواکي هم رابلل شوي وو. په دې غونډه کې په شوبه کې د بجلی د کمی پوره کولو په لارو چارو بحث وشو. د دې غونډې د مخې په اړه د اطلاعاتو شوبایي وزیر میا ابتخار حسین د دې غونډې پر مهال وویل
ولا خبر دا چې موږ د دې سره د موعده ماتولې شو کنه اوس دا زموږ لپاره څنګه ختمه کوم چې زه سره مطلب درې دې موعده ختمه دا چې موعده کوم چې هغه چلی دی شي او د بیا تا او جنریشن دی دا سیناری شته کدا سیناری په دې کوی کوي.
د غونډې نه پس د پېښور الیکټریک سپلای کمپنی یا پېسکو د چیپ ایگزیکټیو محمد ولی خان نه می چې کله پوښتنه وکړه چې په ملک کې روان د غیر اعلانیا ناروا لوډ شډینګ څه وجه ده، نو هغه مشال ریډیو ته وویل
دا خو د دې یو بنیادی وجه دا ده چې تربیلا منګله کې چې کوم اوبر را روان دي جی اکه می شوی دي جی او ارسا چې کوم ده د پنجاب او د سند انډنت وته وای چې هغه ته د اوبو سمره ضرورت دی، چې هغه ته د اوبو سمره ضرورت دی هغه عمر اوبو وی را پری دي او چې سمره اوبر را پری دي هغه عمر بجلی جوړیږي. نو چې څه وخت کې د اوبو ضرورت کم شي هغه حساب باندې جنریشن هم کم شي، نو هایډل جنریشن ډیر زیات کم شوی دی، بل تھرمل چې کوم ده هغه جنریشن هم پی ایس او چې کوم ده فرنسایل د نان پیمنٹ د وجه کم کړی دی جی. هغه دا دو میجر ریزنز دي، داغه د وجه تقریبا شارټ فال 7000 نه زیات میگا واټ نه زیات لاسز چې کوم غلا او ټیکنیکل لاسز دواړه دي جی هغه 37% دي جی.
د صوبایي سملای په غونډه کې هم په دې لړ کې د صوبایي سملای ټولو سیاسي وندونو په شریکه یو قرارداد هم منزور کړو. په دې قرارداد کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې ده چې صوبایي حکومت به چرې هم غیر اعلانیا لوډ شډینګ نه برداشت کوي او په کار ده چې مرکزی حکومت د لوډ شډینګ د ختمولو لپاره اقدامات وکړي. هم په دې لړ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر اکرم خان دورانی د اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت لا پکار ده چې د بجلی د محکمې ریټایر شوی چارواکو نه هم په دې لړ کې مدد واخلي.
چې دی وګړه چې زمون چیف سی ریټایر شي زمون ته حقیق صاحب چې په کرسی باندې ناشي بیا کاغه مجبوریان مونږ به د ریټایر خلکو ځان ته راوړو چې د دې چې زمون ته موجوده وای آیا دا دوی خو وای چې د هر سړي په نوکری کې خپله مجبوري وي اوس مې د یو چیف نه خپلې دا خبره وي چې 35 ارب روپۍ زه د دې صوبې دا تکلیف ختمولی شو نو مونږ به بشری کا پرائم منسٹر تا پریزیڈنٹ تا ځو چې زمونږ د وینو قدر وکړي زمونږ د تکلیفاتو تاسو احساس وکړي او یو 30 ارب روپۍ کې د دې صوبې د خرم د تکلیف نه ختمېدلی شي نو ما خیال دی دا به ډېره بهتره وي.
د لوډ شیډنګ په اړه د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو په دې غونډه کې فیصله وشوه چې د رواني جمعې په ورځ به د پیسکو چارواکي یو ځل بیا رابللی شي چې دوی ته د لوډ شیډنګ د ختمولو لپاره د حل لارې چارې وښایي او د هغې نه پس به په دې لړ کې صوبایي حکومت د مرکزي حکومت سره خبرې اترې کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو په صوبه خیبر پختونخوا کې د بجلی په کمی باندې رپورت اوریدو. اوس هم د دغه صوبې جنوبي ضلع بنو ته ځو او دا شان د بنو سره سره په وزیرستان کې خلک وایي د بجلی لوډ شیډنګ ژوند سخت متاثره کړي. دغه خلکو د خپلو مسلو په اړه مشال ریډیو سره خبرې کړي. د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې تفصیل ورو.
د څو ورځونه یو ځل بیا د ملک په بیلابیلو سیمو کې د برېښنا یا بجلی لوډ شیډنګ مخ په زیاتېدو دی. د خیبر پختونخوا سویلي ضلع بنو کې د وابډه له اړخه ښودلې شوې 14 ګنټو شیډول پر ځای 22 ګنټو ته د بجلی لوډ شیډنګ رسېدلی دی چې له وجې د خلکو ژوند ډېر مشکل سره مخ کړی. اقبال شاه وایي چې د یوې هفتې نه په 24 ګنټو کې یوازې 2 یا 3 ګنټې بجلی راځي چې له وجې دوی د ډېر مشکل سره مخ کړی دي.
چوبیس گھنٹے سے تقریباً 2-3 گھنٹے ہوئی میرا ٹولا اریز گئی بجلی وہ سخت حال دے بے تکلیف تھا مشمون مشمون گوشے بہران لگ گیا تھا دیر جو تھی تکلیف اچھی
صلاح الدین وائی چوب ڈاش 14 گھنٹے دا بجلی لوڈ شیڈنگ شیڈول خود لے دے او بجلی دشلو گھنٹوں نزیات مدے پورے غیب آئی چلا وہ جے دوئی دسکل و بہم نہ پورا کی گی
واڑی کی مشمون تا دی خیال میں سوتی چھ چار کرا وے دیما تکلیف ہے آ یہ بے پٹی میا چھ دا سی کی چھ نیما گھنٹے بے تر پیش دا آ غنر پیش دا وی 16 گھنٹے دی مشتا شائی چھ 16 گھنٹے شیڈول دا اس دی آ غن بیرا کی دی 22 گھنٹے شو یہ کی بجلی بھی ہے دس رنگ شیڈول او پاتے لگا ولی نشتا دا کا سلر مو ورز دو چی میش دے بل گاونڈی نا یو کولر خلی بو روخلی آغا چی خلی نی 5 منٹ یہ بروشی آغا یو کولر یہ بخلی ونا ڈاکی کی ایک نہ بعد بیا بجلی لوڑے شی باز بیٹو بینی نا بان شی پہلا ہو میش جماعتے تا لوڑلی جماعتے نے بو روڑ لے دمو گزارا ولا اس جماعتے شان ملا وی زکا چی بجلی نے پیرا کی شی حالے گوشی سارا گاندی کیری نا گوشی گاندی
دیدار خان دا بجلی لوڈ شیڈنگ خلاف پل فریاد مشال ریڈیو تا س پدے ڈبل
نن ہفتہ جی بجلی پستر گندو دلیے آر شاہی کاروبار پہ ولوڈ دیا بن نشتا سا نشتا مسالہ دا سدو میش کو حیرونی دا خبر تھا چیوا طرف آئی پی سی رو وشتر شیدا کا پورا چھ امریکہ سر تعلقات ختم کی سو کی وہ بلا طرف آئی عوام دم رہا بس ہفتہ سے زلیل کر پہ بجلی بند ہے چھ بے خی دس غم نہ ہوا درے دا کسے آیا دا دی شاید دا بجلی نہ شی ٹکا والا بھی ہوتا ہے خپل عوام نہ شی خوشحال والا بھی ہوتا ہے اندر سو
محمد اللہ اوے چہ دوی تا پتہ نہ لگی چہ خپل فریاد چا توڑان دیکڑی او دا پتہ نشتا چہ ناسا پا دا سے کم مشکل راغے چہ پسلو رشتو گھنٹو کے ایلا 2 گھنٹے بجلی رازی
24 گھنٹے سے 2.5 گھنٹے بجلی دی سخت زیوت آئی دا تکلیف ڈر زیوت تا مشتا و اس مش چاہتا آفرو کو چاہتا مش اوڑا غیری چاہتا مش خوری نہ ہوئی چاہتا جڑو کو بغیر دی اللہ نہ ہمیش بل سیکشتانا و چاہتا مش اوڑا غیری دا سی زوی دا مشتا مولیم شی چہ مش ویر شی جانی مالی یارانو نو منتے انو سارا گئی آگا 4,000, 3,000, 5,000 بیل آپ رے گئی کا خرچہ میں نہیں یا بیل ارسیر پر شاید بال بچا پا گرمی سارا ہوئی لگ جائی زیوتا ہی آدھا ظلم آدھا
پدی آڑا مو چکلا پا بنو کے دا وابڈا محکم مشر نیاز محمد وزیر نو پختل نو دو یووی چی پدی ہاتو کے شپاڑاس او پخار کے 2 گھنٹے شیڈول خودل شوے دے خوز دا مشکل نور ہم زیاد شوے دے زکا چی دوی سرا دا بجلی پیداوار کم دے
مو خو یہ لگیا یو شپاورز ملب دا چوبر گھنٹے مو کم آئی اپس تیو مو ٹھولو مو کوشش کھو مکمل چونکہ دا ملک کرائیسی جی ٹھول ملکی کرائیسی جی نو دی بندے ملب دے کوشش لگیا دے برالام آرس مخصد راشي مثلا حل شي ان شاء الله 15 16 گھنٹے پر اس رورل کے دے 10 نہ 12 گھنٹے پر اربن کے ودام مخالے مختلف سٹیز وائز مختلف دے پروگرام دے کہ اس بالحال کو پوزیشن خراب شے ون دے
دا یا دا ون ورد دا چ دبنو او خواش سی مو ترسنگ پ قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے ہم تر 22 گھنٹو پورے لوڈ شیڈنگ کولے شی دے لڑکے 13 ورس دا مقامی وسلوالو ڈلے مشار مولانا عبدالخالق حقانی خبر یلانو تا یو بیان ور کڑے چپکے دا وبڈا چارواکو تا دڑکے ور کڑی دی کپاتا سلوی گھنٹو کے دغه لوڈ شیڈنگ ختم نہ کڑے شو نو یو یو بعد خپلو کورونو مخه تا وجلی شی دوی زیاته کڑے دا چ دے لڑکے دوی دا مومند او خیبر وسلوالو ڈلو سره هم خبرې کڑی دی عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
تاسو په بنو او داشان په وزیرستان کې د بجلی د لوډ شډینګ په اړه د عمر دراز وزیر ریپورت اوریدو. په پیښور کې د مشال خبریال غلام غوث په صوبه خیبر پښتونخوا او په ملک کې د روان د بجلی د لوډ شډینګ په اړه د پیښور د بجلی د ادارې پیسکو چیف انجینیر لطیف خان نه د روان لوډ شډینګ د وجوهاتو او حل په اړه پوښتلی چې په ځواب کې لطیف خان مشال ریډیو ته وایي
لوڈ شیڈنگ دا دے چیز منگا پا ساؤتھ کے سندھ سائڈ کے دس پاور ہاؤسز دی چاہ پا فرنس آئل اور سوئی سادرن گیس چلے گی بدقسمت ہے نہ پسوا جمان دے آگا سپلائی اگر پاور ہاؤسز تو نہ ملاوے گی آگا جنریشن چ کم منگا ہوتا تھرمل ویو دا تیلو اور دا گیس دا بجلی جڑی گی ابند شوا ٹکشو زمنگ صرف انحصار زیادہ تر پتربیلا منگلا پورسک ماندے شو ٹکشو کا نا دلتا پسند کی ابرا گلی دی سیلاب دے سندھ گورنمنٹ ہوئی کہ بھائی ماں تو مرا پڑے دا ٹھیک شو جسو پورے زماں اوبو فلوش بھی نہیں ٹھیک شو تربیلا چیدے نو کم مشینانو تک سونا مقدار کی اوبا پاکار ہوئے آغا عمرنے کی گی تربیلم جنریشن کم شو بدقسمتی دے وقت دار حال ہے تیلم کمیر آگے بجلی اوبو بجلیم کم جوڑی گی اور دا گیس بجلیم کم جوڑی گی خو پرون دسے چل شوئے دے زمنگا حکومت سن اس پیسے پاکستان سٹیٹ آئل تورکڑی دی اور آغی رات ادا ویلی دی چراتلون کے 24 نہ 48 گھنٹوں کے بعد سن اس حد دبا زمنگا جنریشن سے واشی اور طلب اور دا دا کے با گیپ دیر کم شی نو ان شاء اللہ دا لوڈ شیڈنگ
جنریشن دا زیاتولو په حوالہ باندې
چې
منصوبه روانه دي د خیبر پختونخوا د پیسکو لائن
جی پیسکو لائن په جنریشن په لحاظ سره خو زمنگا ډیر سکیمونه دل تشته په لائن کې خو لگا جسنگ ماتا ستا ارض کو جو فورن ایشین ڈیولپمنٹ بینک یو لون دے آگے کے منگا با ان شاء اللہ خپل ٹرانسمیشن لائن گریڈ اسٹیشن کیپیسٹی پاگے سے واقعو اور پاگے خپ زور و شور سے رکار روان دے او دا توقع لرم چې راتلون کی پینزو کالو کے با منگ سرا دونا نیٹ ورک انفراسٹرکچر وی سونا دا خلکو دا بجلی ڈیمانڈ دی اغا با ٹرانسمیٹ کو او ام بے یوٹیلائز کو یو ایس ایڈ سر منگا نیگوسیشنز کے روان یو یو ایس ایڈ سر منگا روان یو خلا اغی سر اگریمنٹ لا فائنل شوے نہ دے ٹھیک شو کا نا نو اغی سر خبر روان یو فی الحال منگ یو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سپورٹ کئی ٹھیک شو کا نا
لطیف خان کا دا وموایه چې چرې مرکزی حکومت پیسکو یعنی پشاور الیکٹرک سپلای کمپنی ته خپلواکی ورکی نو آیا پیسکو داسې تکنیکی مهارت لري چې ټول صوبه او قبایلی سیمو ته د بجلی چې کم کمی دی هغه پوره کړي
د خپلواکۍ خبره په دې ارز ویما چې په دې صوبه کې هم دا یو واحده کمپنی ده چې موږ خلکو ته 27 لاکھ خلکو ته موږ بجلی ورکو کورونو ته ٹھیک شو کنا دا کمپنی جدا زمنگا د پ انجینئرانو او پ مینجمنٹ کے دا قابلیت شتے جدا منگا د یو ڈیولپ کنٹری د یوٹیلیٹی کمپنی لیول تا او رسو خبر صرف دادا چ منگ سرا اختیار وی او وسائل وی نو منگ سرا ٹیکنیکل سکل دو نشتے چ ہر یو سائٹ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن یوٹیلائزیشن دا ٹول پا ماڈرن ٹیکنیکس مان دے زدا غواڑم چ دا میٹر ریڈر رول دے بالکل ختم کم ٹھیک شو کا نا قلم کے چ اگر لکی صفر پذے اٹ کی ٹھیک شو کا نا اور اٹ پذے چی کی دا شی چې دا منګه ویو چې بس میټر سره ما سره یو مشين وی او دا شان وسنو نی سم او غریډینګ ماته
راځه خبره لطیف خان څخه خبره اترې روانې دي د مرکزی حکومت
جی 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 مرکزی حکومت او زمنګ منیسټری په دې بلل کې ډېر انټرنیشنل کمپنو سره معاهده چا سره وکړي او چا سره روانې دي په هر فیلډ کې په کمرشل سایټ کې په کسٹمر پر بلنگ کے پر پاور ٹرانسمیٹ کے دو کے پر پاور ڈسٹریبیوٹ کے دو کے پر گرڈ سٹیشن کے دغه کې مونږ
تاسو څه فکر کوئ چې دغه خپلواکي به تاسو ته میلاو شي که څنګه؟
خپلواکي وسره وسایلو وسایل پاغه کې مونږ دا خپل پلان لرو چې راتلونکو وخت کې به مونږ سره ګورنمنت مدد راکړي.
د پېښور د بجلی د ادارې پېسکو چیف انجینیر لطیف خان وو چې تاسو سره په پاکستان کې د بجلی د لوډ شډنګ د وجوهات او حل په اړه خبرې کولې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو اوس هم راځو یو بل رپورت ته. د امریکا لخوا د فشار او تورونو په لړ کې چې ګنې پاکستان د اورپکو ډلو سره اړیکې لري، د کامی امنیت په اړه د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په بلنه په 9 ستمبر د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه وشوه چې پر ټولو سیاسي ګوندونو په 14 نکاتي قرارداد باندې رضامندي هم وبخودله. دا چې د غونډې وروسته د غونډې د لاسته راوړنو په اړه کارپوهان څه نظر لري او ولې په دغه قرارداد کې د ترهګرۍ غندنه نه ده شوې، په دې اړه د ملیحه امیرزادنه تفصیلي رپورت اورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په 9 ستمبر د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه چې د امریکا لخوا پر پاکستان د تورونو په لړ کې مخالف ګوندونه پوز او اتحادي حکومت را یو ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په کابل کې د 14 ستمبر برید لپاره حقاني شبکه ذمواره ګرځولې او په وروستیو کې تورونه لګولې دي چې په دې برید کې ورسره د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مرسته کړې وه. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د ترهګرۍ جګړې په لړ کې د پاکستانیانو لخوا د ورکړل شوی قربانیانو یادګیرنه وکړه او وی ویل چې د مسلې حل دې د خبرو اترو لاره راوېستل شي. د کانفرنس نو وروسته پښتنه دارا ولاړیږي چې د غونډې لاسته راوړنې څه دي. په داسې حال کې چې امریکا د ترهګرۍ جګړې په لړ کې د پاکستان په کردار شکمن دی او پرې تورونه لګوي چې دا هیواد هغه څه نه کوي کوم چې کول پکار دي. د مشال ریډیو د دې پښتنې په جواب کې په لاهور کې میشت د سیاسي چارو کارپوه او د لاهور د لمز یونیورسټي استاد رسول بخش رئیس وایي
کومبئی خبر ادا چې د دې کانفرنس سره په قام کې یک جهتی راغلی او سیاسي حکومت ځان یوازې نه غنی بلکې د دوی سره مخالف ګوندونو هم لاټړ خودلې. په داسې وخت کې چې ملکی دننه مسلې دي او بهرنی هیوادونه لکه امریکا، افغانستان او د هند له اړخه پرې فشار دی. د کانفرنس دویمه مهمه خبر ادا چې په پاکستان دباو اچول د ګټې سودا نه ده او د امریکا سره د روغې جوړې په لړ کې د پاکستان پوزیشن ډیر کامیاب شوه چې ګنې حکومت یوازې نه دی بلکې پوز قام او مخالف ګوندونه هم د حکومت سره دي. بیا تر ټولو لوی پرمختګ دا شوه چې امریکا ته یې دا واضحه پیغام ورکړي چې د تعلقاتو په اړه باید د نوي سر نه خبرې وشي او تر هغه به پاکستان په دې لړ کې د معاملې کولو نه انکار کوي تر څو دا هر څه په شفاف ډول ونه شي.
شفافیت نہیں ہوگی تو اس وقت تک کوئی معاملہ امریکہ کے ساتھ پاکستان طے کرنے سے گریز کرے گا.
د سیاسی او د دفاعی چارو کارپو حسن عسکری هم د دغه غونډې د لاسته راوړنه په اړه ورته نظر لري.
انہوں نے امریکہ کے پریشر کو کم کرنے کے لیے ایک یونائیٹڈ
هغوی د امریکا لخوا د فشار کمولو لپاره یو ځای ودرېدل دي. هغوی په شمالي وزیرستان کې د کاروای نه کولو په اړه د پوځي پالیسي ملاتړ خودل دي. بل هغوی دا منلي چې که د پاکستان په قبایلی سیمو کې اروپا کې ډلې وي او هغوی خبرو ته تیار وي نو د هغوی سره دې خبرې اترې وشي.
اگر کوئی بات کرنے کو تیار ہے تو ان سے بات کی جائے.
د کمی امنیت پاړه په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ټولو سیاسي ګوندونو په 14 نکاتي قرارداد باندې رضا وښودله چې پکې د ټولو هیوادونو سره ښه تعلقات، د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام، قومي دلچسپۍ ته لومړیتوب ورکول، امن پر ځای کول، د امداد پر ځای تجارت لپاره لارې هوارول، د قبایلي خلکو سره خبرې اترې شروع کول او دغه شان یو شمېر نورو نکاتو ته په قرارداد کې ځای ورکړل شو.
دا چې ولې په دې دیارلس نکاتی قرارداد کې د ترهګرو غندنه اونشوه، په دې اړه رسول بخش رئیس وایي،
یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں، حکومت بھی کر چکی ہے اور فوج بھی کر چکی ہے،
لدی مخ کی یہ ہم کڑی حکومت او پوز دواڑو د دوی غندنه کړي، اوس جګړه هم پدې خبره ده چې د پاکستان دننه په عوامي کچا او د سیاسي جماعتونو په کچا د طالبانو حمایت نشته، د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په اولس کې نفرت دی، خلک د دوی د نظری او یا د کار طریقې سره منی نه، نو زما په فکر د دې ضرورت دوی نه دی محسوس کړي، خو د دې دا مطلب نه جوړیږي چې د ترګرې ز جګړې په لړ کې پاکستان قرباني نه دی کړی او یا یې د سنجیدګۍ سره ناخلی
خلاف جنگ میں یا دہشت گردی کو پاکستان بلخوا حسن عسکری پدے نظر دے پدے دیارلس نکاتو کے درہگرو غندنا پر دینا دا شوی چپ گنڈا کے زینی سیاسی گندونا داسیو چدوی سرا ہمدردی لری،
وہ اس لیے کنڈمنیشن نہیں کی کہ اس میں بہت سی ایسی جماعتیں تھیں جو طالبان سے ہمدردی رکھتی تھیں،
زکی غندنا نہ دکڑے چپاغی کے داس سیاسی گندونا وہ چھ طالبانو سره ہمدردی کوي او یا ملاتړ کوي، او د غونډې مقصد هم دغه وو چې د دغه شخړې درجه کم شي، نو زکه د دې پر ځای دوی کوشش دا کړی چې کده خبرو اترو سره لانجه هواریدل شي نو ودش، نو زکه د دوی غندنه نه دکړي، زکه چې د غندنې سره بیا خبرې اترې کول ګران شي،
د مشال ریډیو د دې پوښتنې په جواب کې چې ګینی هغه کوم ګوندونه دي چې د طالبانو ملاتړ کوي، نوموړي زیاته کړه چې د پاکستان مذهبي ګوندونه داسې دي چې د طالبانو سره همدردي لري.